السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ته ماسپخین درې بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د ستمبر شلمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د خبر ایجنسی د کډوالو خپل سیمو ته تګ په پاکستان کې د سیلابونو له وجې په ځاني او مالی زیانونو په روانو سیاسي حالاتو د پارلمان د ګډې غونډې په کراچۍ کې په هدفي وجنو او بدمنۍ په پېښور کې د پولیو مهم کارکوونکو مسلې او احتجاج او د دې سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکوو خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
مهم خبرونه د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د خیبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره بې کور کړل شوي کورنۍ به د نهې د ورځې څخه خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسېدلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا گورنر ویلی دی چې د خیبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره بې کور کړل شوي کورنۍ به د نهې د ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. له گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهتاب عباسی ویلی دی دوی هڅه کوي چې په خیبر ایجنسی کې د فوجي عملیاتو له وجې بې کوره شوي کورنۍ زر تر زره خپلو کورونو ته واستوي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر ایجنسی کومې سیمې له وسلوالو پاک کړل شوي هلته په زرګونو کورنۍ له وړاندې رسېدلې دي. گورنر مهتاب عباسی وویل مرکزی حکومت ژمن دی چې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ولس د شو توانونو د پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا وخت د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو د حلو زرو له کبله په زرګونو کورنۍ بې کوره دي. په پاکستان کې د سیلابونو او تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسېدلې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې یو چارواکي محمد ریاض نن له مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په پنجاب صوبه کې سیلابونه تقریبا په ختمېدو دي خو سند صوبې ته ورداخليږي.
پنجاب نخوس الموسٹ دا ختم شو اور روانی تین طرف تک داخلی گی حالتا دا گود براج مانے تقریباً 3.5 لاکھ نیر اباؤٹ بچ دے وقت روانی دی.
د پنجاب صوبې له قدرتونو او فتونو سره د مبارزې ادارې مشر نواز خالد مشاهدو ته ویلي چې په دې صوبه کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 258 ته رسېدلې. تحریک طالبان پاکستان ویلي دی چې د یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره په انخته کې وژل شوی دی. د وسلوالو لخوا نن مشاهدو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې محمد حسن سموده وړاندې په افغانستان کې له یو جیله تر خوشي کېدو وروسته بیا پاکستان ته لاړو او هلته له خپل نورو وسلوالو ملګرو سره په پاکستاني پوځ حمله وکړه. خبر پاڼه کې د پوځي عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه د فوز دعوا بې بنیاده ګرځول شوې ده. د وسلوالو د خبرو په اړه د حکومتي او پوځي چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې نن با یو ځل بیا د افغانستان د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. هغه لی کرزی چې د برهان الدین ربانی د دریم تلین په موقع خبرې کولې وویل چې په دې لیدنه کې به جهادي مشران هم ګډون لري او هیله خوده چې د غونډې په پای کې یو ښه خبر ترلاسه شي. په دې ورځو کې ډېر مصروف یو. تاسو ته معلومه ده چې په کوم کارونو مصروف یو نو کوئ اجازه وي له دې غونډې نیغ نورو ملاقاتونو ته ځم. انشاءالله په دې ناستو کې به کاندیدان او د افغانستان جهادي مشران برخه اخلي چې د افغانانو لپاره د خوښۍ ډک خبرونه ولرو. پرون هم ولسمشر کرزی له دواړو کاندیدانو سره ملاقات درلود او د دواړو کاندیدانو د استازو په وینا ټاکل شوی. نن د ملي وحدت حکومت په اړه یو حتمی پریکړې ته ورسیږي. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د پاتې اختلافي مسایلو د حل په خاطر اوس هم غونډه دوام لري. د دواړو کاندیدانو استازو مشالرو ته ویلي هیله مندي چې پاتې اختلافات له منځه لاړ شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی چې هغه نه سلويخ ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمته شوی خوش شول او روغ رمټ ترکیه ته ستانه شوی دی. د ترکی وزیر اعظم نن ویلی دغه کسان چې د جون په وروستیو کې د موسل په ښار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمته کړي وو د اطمینان وړ حالاتو کې دي. نوموړي د دغه کسانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو دومره یې ویل چې استخباراتي ادارو په خپله طریقه خوشي کړي دي. په یرغمل شو کې کونسل جنرال، یو شمېر ډیپلوماټان، پوځیان او ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ کړی دی. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کوله، یو اعلامیه خپره کړه او د عراق د ملي وحدت د حکومت حمایت وکړه. جان کیری وویل عراق په یو خوله د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته ځواب ویل دی. د زیاته کړه د ایران په ګډون ټول هیوادونه کولی شي چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې ونډه ولري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق او شام پراخې سیمې لاندې کړي دي او د شام د بشري حقونو د غړیو په وینا د ډلې په تیرو دوو ورځو کې د شام 60 کلي چې کوردان پکې اوسي نیولي دي. دا کلي د ترکیې له سرحد سره نږدې دي. د یوکرین د حالاتو په اړه په خبرو کې چې تیره شپه په مینسک کې وشوې پرمختګ شوی دی. د روس یوکرین او په مشرقي یوکرین کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو استازو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازو چې د رابطې ډله ورته وایي تیره شپه خبرې پیل کړې. د خبرو پر مهال په یوکرین کې د امنیت پر ځای کولو لپاره یو لړ موافقې شوې دي. د لومړنیو راپورونو له مخې ویل شوي دي چې درنې وسلې باید بیرته د شخړو له سیمو وویستل شي. د جګړې په مقصد الوتنې ونه شي او بې پیلټ الوتکې هم پر سیمه الوتنې ونه کړي. قیدیان تبادله شي او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي هلته ځای پر ځای شي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرینا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې د خیبر پختونخوا گورنر ویلي د خیبر ایجنسۍ د بر کمبرخیلو سیمې بې کوره کړل شوې کورنۍ بعد د نهې ورځې خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړي. کډوال سوای
د جلوزو د بندوبستي علاقو خل چې کوم پراتی دي دا د باړې اوسیدونکو خل دي. په باړه کې لاوسم چې کوم د کرفیو دا سره کې بندي او دا هغه خلکو ته اعلان کړی چې کوم تیرانا ډیسپلی شوی او هغه چې کوم د دلته په انتظار وو.
په پنجاب صوبه کې ترزانی او مالی زیانونو رسولو وروسته سیلابونه او سند صوبې ته ننوتي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټکو د ادارې ای پی آی کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
زمونږ د تیرو شو شپږو میاشتو نه تنخواګانې بند دي. تر ننه پورې زمونږ چې نو نه چا نوټس واغستو نه چې نو زمونږ حق میلو شو.
او په اونیس پروګرام سروې کې د بی بی سی د یوې کارکونکې نجیبا لیما سره خبرې کوو.
ما ورته درخواست وکړ خو ما ورته ویل انګریزي نه ده زده، پښتو مې زده، فارسي مې زده، په روسي پوهېږم خو انګریزي مې نه ده زده. کله چې انسان کار پیل کړي په یا کله چې یو شي ته سړی تکل کړي که نه چې وایي زه دا کار کوم نو بیا هېڅ شی سخت نه دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د خیبر ایجنسۍ د بر کمبرخیلو د شپه گزارو بې کوره شوو کورنیو به د روانې میاشتې 23 نیټې نه د واپسۍ عمل شروع شي او د دوی لپاره متعلقه ادارو ته د مکمل انتظاماتو وینا هم کړي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ ځینې متاثرین د تیرو درو هفتو راهیسې په احتجاج دي او دوی د وزیرستان د بې کوره شوو غونډې مالی مرستې غواړي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر جان دا رپورټ اورو.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د خیبر ایجنسۍ برقم برخیل شپږ زره کورنۍ به د روانې میاشتې 23 نیټې نه خپلو علاقو ته چرته چې امن پدې شوی دی د واپسې عمل شروع شي. دی فاټا سیکریټ او د دې لاندې د بې کوره شو لپاره کارکونکو ټولو ادارو ته هدایت کړی دی چې دوی د واپسې عمل لپاره د هر قسمه انتظامات وکړي شي. د فاټا سیکریټ د معلوماتو څانګې مشر فضل الله مشال لیډو ته پدې حق لوول
دغه خلک به د 23 تاریخ نه واپس چې کوم د باړې خبر دی برکم برخیل او کوم علاقہ کې امن او راضی حکومت کوشش دا دی چې ال تخپل کډوال جسور دی هغه واپس شي او په دې لړ کې جسور هم د حکومت لاړه ممکن تعاون کې دی شي نو هغه فاټا سیکریټ او متعلقه ادارې هغه به په دې لړ کې د سونه کډوال دی دا غي سره مرسته او پوره تعاون کوي او دوی بیا خپل التجوان شروع کړي
بل خو د تیرو درې هفتو راشي د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې مشته د خیبر جنسې بیکاره شو د پیښور پرسلب مخ ته احتجاجي کیمپ لګولې دي او دوی وایي چې دوی ته هم د وزیرستان بیکاره شو په شان مالی مرسته ورکړې شي دغه بیکاره شو یا د تحریک متاثرین خیبر جنسې مشر اقبال اپریدی په دې لړ کې وایي چې وړاندې کم کسان حکومت لیګل لري هغوی ته هم لا تر اوسه پورې هغه پیکجونه یا امدادونه نه دي ملو شوي او بل دا چې کم بیکاره شوی چې دلته په احتجاج کې ناستي د دوی لپاره د واپس اعلان نه دي شوي
د کمبرخیلو چې کوم بره پراتخل دي یا چې کوم دی هغه په کواډ کې دي یا په جرمه کې دي یا په دورانی کې کې د مختلفو علاقو کورم ایجنسی کې پراتی دي دا غي اعلان کړي دي دا نور کومونه خو اوس پندیزي باندې پراتی دي د دې خو سره هغه طریقې کار لښتنه دا د جلوزو د بندوبستي علاقو خلچ کوم پراتی دي دا د باړي اوسیدونکو خل دي په باړه کې علاوه سم چې کوم دی کرفیو دا سره کې بندي او په بل ورځم بمباري شوی دا هغه خلکو ته اعلان کړي دي چې کوم تیرانه ډیسپلی شوی او هغه چې کوم دی دلته په انتظار وو
ولی د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وایي چې باید دغه احتجاج کوونکي متاثرین دي د خپل غوښتنو سره فاټا سیکریټ تراشي او د خبرو اترو د لارې خپل غوښتنې وړاندې کړي
بالکل داسې خلک شته دي او هغه د طرف نه باڅر کوواله مطالبي وي نو بالکل هغه راشي د فاټا سیکریټ یا د کمل تواکمن ناشتي د هغه سره د ملاو شي او په یو ښه طریقه باندې هم چې د نه خبرې اترې کې دی شي زمونږ د فاټا سیکریټ چې څو نمیداری دي اف ڈی اے او چې کوم اف ڈی ایم اے د هغه او نور چې سوره لغاغی ته دا ہدایت جاری کړی شوې دي چې تاسو د خپل هغه تخمینه ولګوي دا غي نقصانات او زرد نظر چې دین ولته د بحاله کارونه شروع کی
یادونه ولدا چې د پیښور پرسټب مخ ته ناز د خیبر جنسې به کورشې متاثرین وای کچر د دوی غختنې حکومت زر تر زر پوره نکړي نو راتلونکو لوی اختر به دوی د احتجاج په توګه په پیښور کې د گورنر هاوس مخ ته تیروي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان په پنجاب صوبه کې ترزانی او مالی زیانونو رسولو وروسته سیلابونه اوس سین صوبې ته ننوتې دي چارواکي وایي په پنجاب کې د سیلاب زور کم شوی او د دوی ټوله توجه اوس د خلکو پر بحالې ده د دوی په خبره سیلابونو شاوخوا ډیر ویش لکه کسان به کور کړی دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو
په ملک کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیره 315 دیرش او د جوبلو شمیره 601 تر رسیدلې ده او سیلاب د پنجاب وروستو د سینسوبې مخه کړې ده او د موسمیاتو د چارواکو په وینا چې د سینسوبې زمکو ته سخت زیان اړولې ده د پنجاب د فتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ایډمن ډایرکټر نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی په پنجاب کې د سیلابونو او بارانونو وروستو د پنجاب حکومت او د پوز ځوانانو په شریکه د متاثرینو د بهاله لپاره امدادي کارونه پیل کړی دي د نوموړي په وینا چې په سیلابونو کې د ټولو زیات مړي په ګوجرانواله ډیویژن کې شوې دي چې شمیرې درې اتیا ده او څلور پنځوس پکې جوبل شوې دي د غرنګ لاور ډیویژن کې دوه شپېته مړو او یو سل اویا جوبل شوې دي نوموړي په مجموعي ډول په پنجاب کې د مړو په حواله زیاته کړه
دا وخت د بارانونو او سیلابونو له کبله د مړو شمیره 258 ته رسیدلې ده او د جوب لوټو لشميره 346 ويخته تاسو د خما وړاندې هم ویلو چې دلته سیلابونه ختم شوې دي اوس د متاثرینو د بهاله او د غرق نور امدادي کاروایانه جاري دي
کاروایانه
د پنجاب روستو پسین صوبه کې د سیلابونو سستورتي حال دی کله چې په دې اړه مشال ریډیو د موسمیت د محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نو پختل نو د هغه وینا وا
پنجاب
نخوس
الموت چې دا ختم شو مطلب ختم خو نه دی په پنځ نت کې تقریبا 200,000 نه اوبر روانی دي کم د 400,000 ساڑھے 400,000 نه دا 200,000 ته اوسره ورسېد او سبا نهورم به دا کم شي تقریبا یو نیم لاک ته به راورسېد او رواني تن طرف ته کې داخليږي هلته د ګدو بیراج باندې تقریبا 3.5 لاک نیر اباؤٹ اوبه چې دی وخت رواني دي خو چونکې ډېر پکې پاپولیشن هم د فصلونو هم پکې دي نو په دغه وجل هغه چې کچه کملاقي چې دي هغه به افکت کوي
د فتنو سره د مبارزې قومي اداره ان ډی ایم اے پاکستان د د واک لاندې کشمیر په حق لوای دغلته د بارانونو او سیلابونو لکبل د مړو شمیره سلور شپیتا او د جوبلو شمیره یو سل یو کم دیر شوتا رسیدلی دا او ګلګت بلتستان کې دیار لسمړو او شپګیش جوبل شوی دی. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوا یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2013 15000 300 شپېته 15000 وسوا چلويخ
او د انټرنیټ لاله
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
رازیو بل رپورٹ تھا. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر تحریک انصاف او عوامی تحریک تنقید کړي چې حساسی سیمې ریڈ زون تھا د نن نوتو د وادو او ضمانتونو سربیره هم داخل شول. د پارلمان د دوانو ایوانونو غړي غونډې ته د وینا پر وخت نواز شریف زیاته کړه چې د یادو ګوندونو لخوا پر پارلمان او نورو سرکاري ودانیو برید د هیواد 300 کروڑ خلکو سپکاوی دی. دا چې د جمعې د ورځې په غونډه کې وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر نور سوبل دا د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ د پارلمان اخرنی مشترکه اجلاس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې پارلمان د یو تن ګوند او یا ډلې نه بلکې پاکستان کې د جمهوریت بالادسته او د آئین د حکمرانۍ علامت دی. وزیر اعظم خپل وینا کې دا هم اویل چې یو لمحه له هم داسونه شو چې د مذاکراتو سازګاره ماحول په خاطر درنې ورکوونکي ګوندونو راپارونکي تقریرونو او بے بنیاد الزامونو نه ډډه کړې وي. وزیر اعظم دا هم اویل چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ډیر مطالبات ومنل او د پاکستان عوامي تحریک په غوښتنې وزیر اعظم او پنجاب وزیر اعلی خلاف اف آی آر هم درج کړی شو خو دې ګوندونو د نرموالي مظاهره ونه کړه.
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست
آئین، قانون، دادل، نظام او مضبوط ادارے لرون کی یو ریاست هم د دې خبر اجازت نو ورکوي چې اوسو خلک د پارلیمان غیر چاپی رشی او حکومت یا وزیر اعظم کورتا اولیږي. مونږ به دا روایت نه جوړو او مونږ به دا روایت هم نه قائمو چې نه هم لوی او واړه لشکرونه حکومت اخوا دی خوا کړی. مونږ ډیر جدوجہد او قربانو نه پس دا آئین بالادستی او جمهوریت د حکمرانی دې منزل ته را رسیدلی یو. چاته به جمهوریت په تبر د وهلو اجازت نه ورکوو.
د وزیر اعظم د تقریر نه پس پارلمان ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې په شاهراه د سور ناس خلکو ته هغه اپیل کوي چې کډوالو او سیلاب متاثرینو لپاره دی خپل سیاست پریږدي او ایوان ته دی راشي. دی وایي
کل هم نه یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جرگا
تیر ورځ موږ دا فیصله کړې ده چې اوس به جرګه د یو ګوند د غړو سره نه ملاويږي. د اپوزیشن جرګه به صرف د دغه ګوندونو مشرانو سره ملاويږي او دوی به خبرې اترې کوي او په یو ځای به ختمي ډرافت جوړو او حکومت ته به وړاندې کوو، ځکه چې موږ داسې سیاست ونکړو چې د هغې نه د پاکستان اولس یا د پاکستان نظام ته زیان ورسي.
د فکر ده د جمعې په ورځ د پارلمان غړو د آئین او پارلمان د بالادستۍ یو متفقه قرارداد هم منظور کړو چې پکې ویل شوی وو چې پارلمان د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د درنو مذمت کوي. په دې قرارداد کې دا هم ویل شوی دی چې د درنو له وجې معیشت ته هم نقصان رسیدلی دی او د چین د صدر دوره هم ملتوي شوی ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وژنې دوام لري. په دغو وژنو کې که یوې خوا عام وګړي پنخ کیږي نو بلې خوا په دغو کې ډاکټران، پروفیسران، دینی عالمان او دانشوران هم پنخ شوي دي. دا چې د دغو وژنو تر شا څه وجوهات دي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ ښار کې په هدفي وژنو کې یو شمېر پروفیسران، دانشوران، وکیلان او ډاکټران هم پنخه کیږي. وړ مورز په ګلشن اقبال کې د کراچۍ پوهنتون د اسلامیاتو د څانګې مشر ډاکټر شکیل اوج نامعلوم وسلوالو په هدف کړو. پولیس چارواکي په کراچۍ کې د زیاتره پوهانو او دانشورانو د وژنې لامل فرقیز تاوتریخوالی ښیي. د کراچۍ د پولیسو ایس ایس پی عمران شوکت په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
کراچی میں اگر میں کہوں کہ 20 زیادہ کلچرل
پکراچی کی رشول چخا دزیاتو مختلف مختلفو کلتورونو خلک ژوند کوي. دلته د شلو نه تر دیرشو پورې ژبې ویل کیږي. دغه شان بیلابیل قسم مسلکونه هم دلته شتون لري. د مسلک او فرقې په اساس دلته وجنې کیږي چې د عامو خلکو ترڅنګ پکې پروفیسران، دانشوران او ډاکټران هم په نښه کیږي. چارواکي وایي د ډاکټر شکیل اوج د وجنې لومړنی رپورټ یا ایف آی آر یې لیکلی او پولیسو د کراچۍ یونیورسټۍ د دوو استادانو څخه هم په دې لړ کې پلټنې شروع کړې دي. په کراچۍ کې که د یوې فرقې دینی عالم، دانشور یا بل د سر سړی ووژل شي، نو ورپسې د متحاربې او مخالفې فرقې د سر سړی هم په نښه کیږي. د پولیسو د شمیرې تر مخه تر اوسه په وژل شوو دانشورانو او دینی عالمانو کې د شیعه او سنی مسلکونو سره تعلق لرونکي خلک په نښه شوي دي. د دې ترڅنګ د احمدي فرقې یو شمېر ډاکټران او دانشوران هم د دې حملو ښکار شوي دي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ د ژورنالیزم د څانګې مشر ډاکټر توصیف احمد خان وایي په کراچۍ کې د دانشورانو د وژنې لړۍ په 1998 کال کې د حکیم سعید له وژنې راهیسې شروع شوې چې لا هم دوام لري. دیوی زما په ان په کراچۍ کې وژنې او په دې کې د دانشور طبقې په نښه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. د دې سره نه یوازې د کراچۍ بلکې په نړۍ کې د پاکستان په اړه د خلکو په تاثر بد اغېز پرېوځي. پروفیسران او دانشوران د هیڅ یو مسلک نه وي، دا د ټولو خلکو شریکه سرمایه وي. ډېر په افسوس سره به ووایم چې په پاکستان کې د یو بل د برداشت ماده مخ په کمېدو ده چې له وجې یې په ټول هېواد کې تندروي مخ په زیاتېدو ده. بلې خواته د بشري حقونو تنظیم ایشین هیومن رایټس ارګنایزیشن په کراچۍ کې د دانشورانو په وجنه تشویش څرګند کړی. د یادې ادارې لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د زیارت په ورځ د کراچۍ پوهنتون استاد ډاکټر شکیل اوج د هغه د آزاد خیالۍ پر اساس په نښه شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي څه موده مخکې په ډاکټر شکیل اوج د کراچۍ د یوې مدرسې لخوا د توهین رسالت فتوا لګول شوې وه. په خبر پاڼه کې غوښتنه شوې چې پولیس باید د ډاکټر شکیل د وژنې قضیه له دې زاویې هم وڅېړي. هلته بیا د کراچۍ د دارالعلوم چارواکي وایي د دوی لخوا د ډاکټر شکیل اوج په حق له هیڅ ډول فتوا نه ده جاری شوې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د ماشومانو د حفاظتي ټکو د ادارې ای پی آی کارکونکو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. په مظاهره کې د ګډون لپاره له ټولې صوبې په لسګونو کارکونکو برخه واخیسته چې پیښور ته راغلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ځلاند یوسف زیناورو.
دې مظاهره کې برخه اخیستونکي د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټکو ادارې د گاوی پراجیکټ یو کارکونکي منظر علي مشال رډیو ته وویل
زمونږ د تیرو شو شپږو میاشتو نه تنخواګانې بندي. مونږ خپلو مشرانو ته، طاهر ندیم صاحب ته او اسپیشل سیکرټري ته او خاص کر شهران ترکیه ته مونږ درخواست وکړو. مونږ هغوی له ریټن ورکړو چې زمونږ د دې چې نو سهل روباسه تر ننه پورې زمونږ چې نو نه چا نوټس واغستو نه چې نو زمونږ حق میلو شو.
د ای پی آی گاوی ټیکنیشنز خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری مشتاق وینا ده چې کچره تنخواګانې ورته ور نکړې شي نو کار کول به بند کړي.
سارا ډرایور سټاف او سومره چې اډمنستریشن سټاف کې سومره خلک دي زموږ ټوټل 370 لک بګ جوړي. یو کمپین کې بیا زموږ یو ورکر هي سن اخلي چې هر څه کمپین راځي د ویکسینیشن.
د ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټیکو ادارې یو بل کارکونکي اشفاق وایي چې شپږو میاشتو تنخواه نه میلاوېدو له وجې د سختو مالي ستونزو سره مخ دي.
له دکاندارانو مرا باندې قرض دي او ما سره چې کوم خپل ټلیفون هغه ما خرڅ کړی د پیسو له وجې او نور هم دغه شان قرضونه ما کړی دي. او
مظاهره کې برخه اخستون کې دلر دیر عرفان الله وایي چې دوی ته د تنخواګانو نه ملاوېدو ذمہ داری د صوبایي حکومت په غاړه ده.
او دا پر ریسخه تک تخریج اسلام آباد پری دراچا خپل سوبټیکا د شپږو میاشتو تنخواه راکې د شپږو میاشتو پر ریسخه تک تل په اسلام آباد کې ګنوی یو مال تنخواه نه راکې او انصاف راولي په دې مال ته امن نه ولي په دې انصاف راولي دست حکومت ته دست انصاف ته دست چنج ته.
ای پی آی یا د ماشومانو د حفاظتي ټیکو د ادارې د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر طاهر ندیم څخه مچکله په دې باب لو پختل نو د هغه ویناوا
دغاوی چې کوم دی دا یو پروجیکټ دی د فنډز نه دی راغلی مونږ ته اسلام آباد نه. دا تقریبا د تیر شپږو میاشتو تنخواګانې دی
الکانو ته ندی ملو بیکوز دا دی چې مونږ د ډی جی سیب سیکرټری سیب دی هغه مونږ ته سپیشل ارینجمنټس وکړو قرضه ماته را کړی دی خلغه بینک اکاؤنٹ کې سرکاري اکاؤنٹ کې کم پیسې پراته وي اغینه ماته پیسې را کړی دی اغینه زه دیتا دی دو میشته کا تنخواګانې مې ریلیز کم صرف دی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز باندې انسانی همدردی په بنیاد ادروائز چې قانون ته ګورو بجټ ته ګورو نو بجټ نشته
پام دی وی چې گاوی یو غیر سرکاري نړیوال تنظیم دی کم چې د پولیو سره سره د ماشومانو د نور رنجونو ختمولو لپاره کار کوي او پاکستان کې د حکومت سره په ګډه د ماشومانو د رنجونو په ضد پراجیکټ لري او دغه پراجیکټ لپاره حکومت ته فند هم ورکوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او اوس هم راځو یوې مرکې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د شکایتونو د کمیشن فیصله یې ترلاسه کړي او ژمن دی چې ډېر زر به پایلې اعلان کړي. دا خبره پرون د کمیشن ویان نور محمد نور له مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وکړه. په افغانستان کې د جون په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات شوي وو، خو د یو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله له لوري د درغلیو د تورونو وروسته د ټاکنو نتیجې له ځنډ سره مخ شوې دي چې ورسره په افغانستان کې سیاسي کړکیچ هم رامنځته شوی. خو اوس داسې ویل کیږي چې د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت پر سر شته اختلافونه پای ته رسیدلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویا نور محمد نور نه د مشال همکار جانکا الکوزی مرکه ورسره کړې او په سر کې ترې د نتیجو د اعلان په اړه پوښتنه کړې. د شکایت
کمیشن فیصله د ټاکنو خپلواک کمیشن ته رسیدلې ده، ولې په ځینو مواردو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن وضاحت ورڅخه وغوښت او دا وضاحت هم پرون ماښام د شکایت کمیشن له لوري د ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورکړل شو. اوس د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د شکایت کمیشن فیصله په سیستم کې ولیکي او بالاخره دا به دې هم ورشي چې نهایي او وروستۍ پایلې د ټاکنو خپلواک کمیشن اعلان. دلته دوه مهم موضوعات دي. یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې شمن ده چې نهایي پایله اعلان کړي او د ټاکنو خپلواک کمیشن د استازي په توګه د افغانستان خلکو ته زه ویل شم چې دا پایله به یوازې څو ساعتونه، یعنې د ورځې په یوازې وخت ونیسي چې اعلان شي.
یعنی دا ما ته چې اوس خبرې کوو د دې نه د څو ساعتونو په موده کې،
یعنی د ورځو مسله نه ده مطرح.
بله،
ولې څو ساعتونه په دې معنا نه دي چې فقط څلور یا پنځه یا لس یا دوه ساعته وروسته به اعلان شي. د ټاکنو خپلواک کمیشن هڅه کوي چې دغه پریکړې او فیصلې په سیستم کې پلي کړي او د ساعتونو په جریان کې بالاخره نهایي پایله اعلان شي.
بله نور صاحب، د کاندیدانو ترمنځ ډېرې جدي خبرې روانې دي، په ارک روانې وي او هغه نه بیا خصوصي جلسات وشول. تاسو د دوی توافق ته یا ورستی توافق ته منتظر نه یاستئ؟
د افغانستان انتخابات دوه اړخونه پیدا کړل، یو سیاسي اړخ دی، یو هم تخنیکي اړخ. د ټاکنو خپلواک کمیشن په کراتو کراتو ویلي او بیا هم تاکید کوي چې سیاسي هوکړې ته د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په خاطر کراغلاس وایي. ولې په عین زمان کې تاکید کوو چې تخنیکي برخه کاملا جلا ده او نهایي پایله به کله چې دغه تخنیکی امورات پای ته ورسیږي هغه به اعلانېږي او په هیڅ ډول باندې به د ټاکنو خپلواک کمیشن د سیاسي هوکړې انتظار نه باسي.
د انتخاباتو په جریان کې البته د دوهم دور نه وروسته کاندیدانو، البته یو کاندید خو ویل چې پراخې درغلۍ شوې دي په دې ورځو کې، دا د درغلۍ مسله لږه خاموشه شوې ده، ستاسو په نظر دا درغلۍ هماغسې پراخې دي او که نه ځینې تخنیکي ستونزې پکې ډېرې زیاتې وي؟
هر یو د سره د لسخو ناظرینو مشاهدینو په وړاندې وکتل شوه او بالاخره دا تضمین شوه چې درغلۍ څومره دی په کوم ځای کې وي او باندې بل کاندان خبر دی او ټول جزئیات د دې سره شریک شوي دي چې یو کاندید په نصب باندې څومره درغلۍ شوې او د بل په نصب باندې څومره شوې. نو د درغلۍ مسله چې هم مطرح کېږي، په دې کې باید په واضح ډول باندې ووایو چې دواړه کاندیدان او د دوی ملاتړ کوونکي په یو ډول نه یو ډول باندې ښکیل دي. هر هغه پایله وروسته دې چې اعلانېږي هغه به طبیعي پایله وي او هغه به د افغانستان راتلونکی ټاکي.
تاسو د افغانستان د خپلواک کمیشن د ویان نور محمد نور خبري اوریدي. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د شاهین بولیر ناورو.
سره مشهد دی وخت مهم خبره د خیبر پختونخوا گورنر ویل دی چې د خیبر ایجنسی د برقم برخیلو سیمې شپږ زره بې کور کړل شوي کورنۍ به د نهې د ورځې څخه خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. لا گورنر هاوس څخه پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې مهتاب عباسي ویلي دي دوی هڅه کوي چې په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کور شوي کورنۍ زر تر زره خپل کورونو ته واستوي. په پاکستان کې د سیلابونو تیزو بارانونو له وجې د مړو شمېره 315 ته رسیدلې ده. له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې پرون ویلي وو چې څه باندې 600 کسان جوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې د یو کمانډر محمد حسن دوه ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له پاکستاني پوځ سره په انخته کې وژل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نن به یو ځل بیا د افغانستان د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وګوري. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د پاتې اختلافي مسایلو د حل په خاطر اوس وخت غونډه دوام لري. د دواړو کاندیدانو استازو مشال لیډو ته ویلي هیله مندي چې پاتې اختلافات له منځه لاړ شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې هغه نه سلوي ترکی ډیپلوماټان چې د عراق په شمال کې برمتشي او خوششول او روغ رمټ ترکیه ته ستانه شوي دي. د ترکی وزیر اعظم نن ویلي دغه کسان چې د جون پورستیو کې د موصل په خار کې د اسلامي دولت وسلوالو برمتکړي وو د اطمینان وړ حالاتو کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د عراق د نوي حکومت د هڅو ملاتړ کړی دی او د یوکرین د حالاتو په اړه په خبرو کې چې تیر شپه په مینسک کې وشوي پرمختګ شوی.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په پروګرام کې د بی بی سي د وی کارکونکو نجیبه لیما سره خبرې کوو. د دې پروګرام کوربنه د مشال همکارا ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحه میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې زموږ سره لندن نه نجیبه لیما میلمنه ده. نجیبه بی بی له افغانستان سره تعلق ساتي چې د تیرو 22 کلونو راهیسې له بی بی سي سره منسلک ده. په جرنالیزم کې د لوړو زده کړو یا د ماسترز ډیګري له ماسکو نه ترلاسه کړې ده. نجیبه بی بی په بی بی سي کې د فارسي، پښتو او روسي ژبې د ریډیو براډکاسټر پاتې شوې ده چې اوس ته بی بی سی د صحافت سکول د نړیوالو ویب سایټونو ایډیټر ده. د دې سربیره نجیبه د ماشومانو لپاره لیکنې هم کوي چې لنډې کیسې لیکي. په نننی پروګرام کې به له نجیبه بی بی سره خبرې کوو. کوی ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نجیبه بی بی تاسو ته هرکلی وایو په پروګرام کې. ډیره مننه چې تاسو را سره په پروګرام کې شرکت وکړو. دارا تو چې تاسو په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي او بیا په لندن کې مو د کیریئر شروعات څنګه وکړو؟
زه په افغانستان کې د کندهار ولایت یم. زه زیږیدلی یم په کابل کې. په بی بی سي کې ما په 1992 کال کې کار پیل کړی، تقریبا 20 کال وړاندې. او ما د ژورنالیزم ایم ای مې کړی ده. کار مې پیل کړی د بی بی سي د پښتو څانګې سره. او سر کې چې ما کار پیل کړی، موږ خبرونه په نامه د جوړ تازه دا اوریدونکو لیکونه وه. نو ما به دا لوستل د مې اول کارو.
نجیبه بی بی تاسو کو راته وایې چې د صحافت زده کړې چې دي تاسو خو لړې زده کړې د ماسکو نه وکړې کنه؟ دا یې نه مخکې تاسو بنیادی تعلیم چې حاصلو بیا تاسو د ماسترز ډیګري ترلاسه کړه. نو آینه پس سمدستی پس تاسو ته د خپل بی بی سي سره تاسو اړیکه ټینګه شوه، څنګه یې سره منسلک شوه، څنګه وشو؟
نه دا خو نصیب قسمت مو. ما زراله لندن ته او زما دا خیال هم نه و چې د بی بی سي کار کوم. رښتیا خبره دا و چې ما چې انګریزي زده نه و، نو زموږ یو ټوکه
زموږ یو همکارو په نامه د علي ارغنداوي ما یاد دي چې اول وارې ما ته یو دغه راکې ډسپچ دا وژباړه د انګریزي نه پښتو ته. زما انګریزي دونه کمزوره وه نو ما ته هر توري لاندې یو سکر شو وکشله کنه چې دا مینه درزه دا مینه درزه. نو هغه رالی ما ته ودرېدې و یاره بي بي رولر راواخله او دا ټول خط کنه و یو ایس بو کې پاتې شو یو نور خو دې ټول نه دي زده. خبره دا وه چې ما دا فکر هم نه کاوه چې زه به راځم لندن کې خو دا سې هغه وخت د مهاجرت څپه وه. زه چې رالم ما ورته درخواست وکړ خو ما ورته وویل ما انګریزي نه درزده پښتو مې زده فارسي مې زده په روسي پوهېږم خو انګریزي مې نه درزده. نو کله ناکله چې ځینې ځوانان وي هغوی داسې زړه ماتې وایي چې یاره په دې غټې راډیوګانې یا په تلویزیون کې به موږ څنګه کار کوو زموږ خو ژبه نه درزده. خو خبره دا ده چې کله چې انسان کار پیل کړي
مطلب تاسو خو به سخته ډیره لیدلی وی خو تاسو وایي چې ستاسو محنت وو چې تاسو بیا هر څه زده کړل. که دا راته وایي چې په ورځ کې به هم 100 غنټې ورکولې نو بیا تاسو انګریزي ژبه بیا زده کړه.
اصل کې خدای ستاسو بيبي چې کله چې په میډیا کې کار کوي نو هلته یو پوره څو ټکي دا به 2000 ټکي به وي 2000 شاوخوا کې لغتونه به وي چې دا به څه زده کوي او د دې صحیح معنا به زده کوي. نو زه په دې باور یم چې کله چې انسان ژبه زده کوي اول خو پکار ده چې دا ستا غوږ د دې ژبې سره آشنا شي. که زه تاسو زه وایم چې نیپالي ژبه او یا برمایي ژبه نو څنګه زما غوږ نه دی ورسره عادت زه به نه پوهېږم چې دا اوس نیپالیان ګډ دي او که برمایان. خو که زه د دوی سره آشنایي پیدا کړم نو بیا به پس له یو دوو درو اونیو به زه وایم چې دا نیپالي ده او دا برمایي ده. کله چې څوک په میډیا کې کار کوي او د بلې ژبې سره لکه تاسو په پېښور کې یاست یا کوټه کې یاست نو تاسو غواړئ چې د یو میډیا سره اړیکه وساتئ. اساسي خبره دا ده چې سړی باید لوستل وکړي په هغه ژبه کتاب دی که اخبار دی او بل دا دی چې واوري. یعنی فرض که څوک غواړي چې انګریزي کې ژورنالیزم وکړي پکار ده چې هغه راډیوګانې واوري چې د غوږ مو آشنا سي. اول به غوږ آشنا کړي بیا به سترګې د تورو سره.
که دا راته وایي دا بی بی سي سکول آف ژورنالیزم نو که دا راته وایي چې په دې کې څه دي بیا تاسو د وویشتو ژبو چې دی د هغې د دې ویب سایټ چې دی یا چې کوم دا سکول آف ژورنالیزم دی د دې لاندې راځي د هغې ایډیټنګ کوئ نو دا تاسو لپاره څنګه ممکنه ده او دا سکول آف ژورنالیزم دي څه؟
خبره داسې ده چې تقریبا شپږ کاله وړاندې دلته موږ په اصطلاح داسې د ټرېننګ دورې لرو. نو خلک دي د دوو درو میاشتو لپاره لکه په یو بل څانګه کې کار کوي چې ځان آشنا کړي. نو زه چې لاړم شپږ کاله مخکې دا د بی بی سي اکاډمي ته هغې کې د ژورنالیزم کالج دی البته دا ټول آنلاین دی که نه فیس ټو فیس مخامخ هم لري خو آنلاین. هلته زه په دې خبره باندې ما چې وکتل د دې بی بی سي یو غټ سایټ وو په نامه د کالج آف ژورنالیزم دې کې دوی د ژبې معلومات هم ورکړي وو چې ښه څه به کپیټل چیرې لیکې امریکایي انګریزي څه ده سپلینګ به څنګه کوې کامه به دا که نه فل سټاپ به کوم ځای کې. نو ما د خپل رئیس ته وویل ما ګوره تاسو اتیا کاله کېږي چې خارجي ژبو باندې که نه تاسې نشرات لرئ راډیو لرئ ټي وي لرئ خو مال موږ ته چې روزنه راکوئ د ژورنالستان ته بي بي سي کې نو مال تاسو ټوله روزنه موږ ته په انګریزي ژبه راکوئ. داسې حال کې چې زه چې ځمه او خپله لیکنه کوم نو زه خو په پښتو لیکم نو تاسې موږ ته ولې موږ په ژبه روزنه نه راکوئ. ما ته ویل وایي چې ستا مطلب څه دی. ما مطلب مې دا دی چې ګوره ته یو چا ته وایي چې زه تا ته د تلفظ کورس درکوم او یا انټرنیشن که نه دا کوم ټون چې دی د اواز کله چې تاسو پرزنټیشن کوئ نو پرزنټر یو ټون باید ولري چې هغه جمله څنګه ختمه کړي. نو مال ما ته یو چا روسي څنګه نو ویل چې یاره زموږ نفر یې واخته او کورس هغه چې راغله هغه د بد بطرس ځکه چې هغې ته خو انګریزي وښولې وه او روسي ټون خو بل ډول دی. پس له هغه څخه دې سړي وویل چې ځه بس شروع په وکړه کوم ویبسایټ جوړه مال زه عربي جوړوم. وایي چې دې کې به ته څه راولې. مال دې کې به زه ځمه د هغه چا سره به خبرې کوم چې په هره څانګه کې یو هوښیار سړی ناست دی. نو مال هغه سړي سره به زه انټرویو کوم او هغه ته به وایم چې ته داسې فکر وکړه چې زه بی بی سي کې نوی راغلی یم نو که ته ماته لس خبرې کوې دغه لس خبرې ماته په کمره وکړه او د زه ویبسایټ جوړوم. نو دې نه مو شروع وکړه. موږ پښتو ویبسایټ لرو پښتو کې موږ ګورو د پښتو په ګرامر باندې خبرې کوو د پښتو په لیکنه باندې.
دا د موږ سره یو اوریدونکي د هغوی ټلیفون کړی دی ته وار ورکړو چې تاسو نه څه پوښتنه لري.
السلام علیکم زادل حسین تورای د کرم جنسین سلامونه او نه پیر وړاندې پوینټ اوس بل مانی ته تاسو ټول کور کوونکو ته پښتنه ملمانی نه دا کوم چې را بی بی سي کې ته کومې څنګه کې کور کوي او تو چې کوم مدا واښو چې ته رډو کې یې نه څه پرابلم خنه می بس اته وا خزه یې نه څه دورا یې نه تو چې مدا تو چې بی بی سي کې تیر کړای دې څه پرابلم خنه وي څه مشکلات او څه نه وي سوال تو چې کله رډو کې کور کولو
دی ورته به دا وایم چې کار خو شته نور دواړه
یعنی فرض دی انسان خپل زحمت باسي او یو شته ک په یو اداره کې کار کوي نو هغه کار خپل په استلا خپل د قوم اصول او خپل کوم دود د دستور چې د اداره نه شي ونغځي وي او دا غیر سرغړونه ونه کینو دا فرق نه لري چې د پکوټه کې ناشته ما کور مکه ما کندهار کې ما کلندن کې ما خپل د اصول سره سره د خپل دود دستور سره په مخ دي او ان شاء الله کوم د درش کال کې چې ما کار کړی سر مې سپین کړی کوم اصول د مانه دی دلې کوم امکان چې هغه انگریزی توری دی ہندی باندھے اور اردو باندھے مطلب دا ہندی توری مجھ پہ اردو خط باندھے لکھ لی
اور دن کے دے نجیبا
اور جانے دا ساجد خان اپنی دے پار کو ہٹ آدھا خیر اللہ خبر کو زدہ دا خبر کو ہم چی پہلے سوال ہو زمان دا چی زمان اور جانے تا کم ستون دی مخیت مخامخ رغلی کم مشکلات رغلی اور دوے مخبر میں دارا آیا مخیت مخامخ دور کی با خل عوام دا پارا خل خلق دا پارا مخیت ستا تا سکار کا ویلہ
دوی جواب دا سی وائمہ چی کلا ناکل دا انسان پجون کی دا سی حالت راجی چی تاسو پہ یو دگر کے کار کوئی کنن و اگر یو پروفیشنل یا یو مسلکی کار بھی خود دلتا تاسو باندی خپل شخصی احساسات غلبه وکي زه به یو کیسه دوی ته وکم ما د کورنۍ درې تنه د افغانستان د فنون سره د نیویم کې چې مجاهدین راله کابل ته نو زما د کورنۍ درې تنه شهیدان شو زما مور او خور او ورور په کور کې راته ووژل نو زه په بی بی سی کې وم چې دا خبر ما ته ورسېده او دوی هفته پس زه ناسته وم نو زه نه وایم چې کوم پولیټیکل پارټي باندې دا تور و خو دا هغه کس د هغه ګوند کس بی بی سی ته راغلی چې انټرویو ورکړي چې ما ته داسې ویل شوي چې دې کسانو ستاسو مور شهید کړه نو زه ناسته وم او زما د ایډیټر راغلی نو لکه زه پرزنټر وم دا کار زما و چې ما باید کړی وای نو هغه داسې ودرېدی وای چې یاره دې ته به نور خو دا خو به یې نه شي کولای که نه دې ته خو به سخت وي ما سپین پوړنه مې پر سر و فاتحدارم رمضان سره ویل مال نجیبه ته دی وخت چې تاسو کار کوي څه د کمزور نه ده او دا شي نه ده چې بس بل ته جاړه ما وسان دی بوای او نه ریکول شي ما غتول مال نه زکه ومنټر لیس ویا ته په احساسات کې ده مال نه مال دا خو پته نه لګي چې ډیر سړي بکړي دا او دا یو تور دی دا معلوم نه ده چې د خلکو لال کړی دی کنه اما زه کوم خبره و ته کولای شي مالو نو چې تاسو لاړه رمضان ته ویل مال ګوره خدای خدای نکول څه مال چې داسې پښتنه ده ونه کوم چې ما کې ما خپل خشم یې ما خپل د زړه خدای زه به زنه پروفیشنل پښتنې کوم او دته به وخت تر کوم چې دی خبرو کې البته خبره په یو بل موضوع نو بیا چې دراله ما زما په یاد چې زما همکارانو د دې پسترګو کې یو ډول دغه یو احترام او یو شاباسي او البته زما عمر هغه وخت ډیر کم دا شی زه غواړم چې خوند ته وایم چې په هیڅ ځای کې به خپل شخصي احساسات ایموشن دا به نه ګډوي بل د خپل قوم د پاره د پښتنو د پاره زما په نظر تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې بې سوادي ده او زه وایم چې تعلیم څنګه سره په خلکو باندې کولای شي هغه دا چې ته ماشوم ته کتاب ورکې او زه ستوریانې لیکم ماشومان د پاره لاندې کیسې لیکم
پښتنه هم دغه ده چې څنګه یو صحافی بے طرف پاتې کېدی شي او خبر په خ ډول ورکولې شي بیا شخصي احساسات هم پکې چې سرګند نشي نو سدا سي کواليتي دا یا سدا سي مهارت چې هغه باید چې په کار راوستل شي
موږ خدا ټریننګ کوم خلکو تور کوو نو دا وایو چې چې چا سره مرکه کوي نو ته به ځان د هغه د مخالف په چوکاټ کې اچي فرض ان ته د اسرایلی سره مرکه کوي نو ته به ځان د یو فلسطیني جوړه د فلسطیني درد په ټول سره اخلي او به نایبه او اسرائیلی نه بداسې پښتنه کوي لکه چې ته په خپل ستا کور په غزه کې دی او په تاسو بمباري شوه خو کله چې ته د یو فلسطینی سره خبرې کوي البته چې ستا احساسات ته مسلمان یې که یو پښتون یو افغان یو پاکستانی انټرویو کوي نو دغه احساسات خو به د فلسطینی سره ډېر نږدې خو ته به دا نه کوې د قوم خبره د ژبې خبره یو ډېر ژور تعلق لري زموږ د زړه سره د احساساتو سره خو مهمه دا ده چې کله چې تاسو لیکنه کوئ نو تاسو به ځان بې طرفه ساتئ بله خبره یوازې په لیکنه کې نه ده اوس ګوره ډېر خلک په سوشل میډیا کې دي په فیسبوک کې دي په ټویټر کې دي په کوم اخبار ته چې ما مقاله ورکړه نو هغه زه بې طرفه وم او په فیسبوک باندې بیا سکندل کوي بیا خپل ټول نظر وړاندې کوي نو که ته یو صحافي یې که ته یو ژورنالیست یې ته به سوشل میډیا فیسبوک ټویټر به هم داسې ګڼې لکه براډکاسټ نو چې هغه خبره ته په خپل آرټیکل کې نه کوې یا په ریډیو یې نه کوې یا په ټي وي یې نه کوې هغه خبره ته په فیسبوک کې نه لیکې ځکه چې دې نه ستا شخصي نظر معلومېږي
نو سوشل میډیا په ژوند څومره اثر کړی دی
زما خدا نظر دی زه بیخی ورته ژاړم چې کله ناکله ووینم د خوشحالۍ نه چې دا زموږ دوستان ځوانان په کوټه کې پېښور کې چې په خپله ژبه کې داسې لیک لوست هم نه کړي، نه سبا دوی په پښتو باندې لیکنه کوي، کیبورډ به هم نه ورسره، په موبایل کې لیکي، پښتو ټکي به هم نه ورسره، خو د اردو نه کار اخلي او پښتو لیکي.
دا تپوس به وکړمه چې په دې 22-23 کالو کې تاسو تر ټولو لویه زده کړه څه کړې ده د صحافت نه میدان نه تاسو څه اثر اغستې دی په خپل شخصي ژوند کې؟
کابل یونیورسٹی کی وجہ ستا ہل سدا نما ہل دادا سدا خارجی رادیو گرانی بند دکھائی گورا انگریز چکھل خبروں نہ اوری اگر میں فرانسی رادیو تو ناستی امریکہ نو تو ناستی چکھل اوری ماں ہل دادا چستا سے دو نا پر مخلوان سی مش بند کئی اور دکھڑی دیس دکھ می دادی چې انسان باید زحمت وباسي. او یو مهمه خبره دا ده چې کله چې تاسو ژورنالیست یا په هر کار کې که ډاکټر یې که نرس یې، نو کله نا کله کارونه دي هغه ارجنټ دي او ځینې کارونه دي هغه مهم دي. یعنی په انګلیسي کې چې ورته وایي ارجنټ ان امپورټنټ، نو انسان ته ضروري ده چې خپل ځان ته یو ګول ولري، یو هدف ولري. څه چې سهار د خوبه راکښېني تر ماښام پورې دونه کار دی. دې لپاره چې پرمختګ په ژوند کې وکړي انسان باید 15 دقیقې 10 دقیقې د ورځې د خپل هدف لپاره کار وکړي، کاغذ لیکنه ده، کاغذ پرمختګ دی.
نجیبه بیبي ساس سره خبرو ډیر خوند کو. بس د پروګرام اخیری وخت را رسیدلی دی، تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم. اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د میشتو پښتنو د قومي تشخص پر موضوع غږیدلی یو. په خبرونه کې به واورئ چې آیا پښتانه په خپل فرهنګ او روایاتو کې سختریزه دي، او دا چې آیا د ترهګرۍ یا سختریزۍ پر ضد نړیواله جګړه د پښتنو پر ضد ده او کنه. د دې خبرونې جوړونکی پامیر ساحل دی.
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سختریزه دي او که څنګه؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د سختدریزۍ او ناامنۍ لامل دی کنه؟ د دې نور وجوهات دي. د سختدریزۍ فکر او ناامنۍ د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو، پوهانو بیا په نړیواله توګه ځینې شنون کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سختدریزۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلواله مبارزې بدل شو. په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سختریزه وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردعمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلی سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دی ویلي چې ګنې دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپا هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شیخ مقامی په قبایلو منځنۍ پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې مدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله کې تاسو وګورئ نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو لپاره داسې قسم تشویق کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسم تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بي پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بیلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروسته د نوې پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وستي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره. او هغې دپاره یې داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود و، او هغه د سماج کې د یرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلواله خبرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کیږي نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټ هدا پوری د تاسو خبره کول شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهر خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کې دی شي، او دا په فرانس کې کې دی شي، او دا په چک ریپبلک کې کې دی شي، او دا په امریکا کې کې دی شي. اگر رد عمل به هر حال موجود دی، او اگر رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړي، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا دغه نرستو لس کاله، یا دغه نرستو شل کاله، یا دغه نرستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټنو غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستي اصلول غوښته، په هغه خو اوس باقاعده کتابونه لیکل شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنگ، پښتنو سره جنگ دی، یا د ډرون د حملو رد عمل ځانو جون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سخت دریځي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وایي د سخت دریځي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده، چې په کې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي، او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو، او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شینه به نورمو. مثلا په دې کې د پاکستان ستراتیژیک ډیپ پالیسی چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نریدا دغه په هندستان باندې F-16 جهاز بمباری کړي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو دم لانه نه نیخ د پاکستان نوزي نو دته په گاوند کې یو داسې ملک پکار دی چې الته دا جهاز کین پټرول واچي پایلټ یې آرام وکړي او غنه پس بیا تازه شي بیا په هندستان مامله وکړي داسې یو ملک ورته پکارو دی ته وې سټریټجی ډپټ پالیسی.
ډاکټر خادم حسین وایي د سغدریزي مفکوره خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولي نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا ښکاری چې د انتهاګرای د دې پښتنو په وطن کې دی خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژندا ځکه دغه سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو یا په نور غوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي غوندونو کې یا نور غوندونو چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه غوندونو چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله دا سي په افغانستان کې چې کوم غوندونو زیات نمائندګي د خلکو لرله هغه د دې عمل په ضد دا سي غنل چې دا جوړ کړی شوی تشخص ته د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتهاګر فکر نه ډېر لري راغلي د دې فولکلور دینه هېر کړی شوی د دې اجتماعي حکمت دینه هېر کړی شوی د دې فلسفه فکر دینه هېر کړی شوی د دې سیاسي ارتقا نه دې رسو پاتې کړی شوی دی د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دې تېسن نه ملو شوی بنصفي ور سره شوی دا
ځنې شنون کې وای په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وای کدا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو پښمیر کې نه وای او باید د سواد ټول غلس یې ملګری وای
تر څو پرځ د سواد تعلق دی په سواد کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په ریواج باندې فیصله دا او په شریعت باندې فیصله دا په وخت کې ملتوا پښتو سرکاري جبا و انصاف به زر ملاوي دو په دې کې هیڅ شک نشته او چې پاکستان راغې نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغې نو یو سواد ریاست دوی کنټرول نکړي شو صحیح نکړي شو الټه خراب کو نور تند چې نور پښتنو بلوچو سندیو او بنگال سره به سکړي نو دا مسله کده سواد په دې اړه راوچته شوی وي نو بیا خو په کار ده چې د سواد ولس مکمل مرسته وي ورسره په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لخر دا 2000 یا 3000 نه وي په کار نه ده چې پخې کې شه محمد وي په کار نه ده چې پخې لشکره ته به احمد وي په کار نه ده چې پخې پنجابي راغلي وي نو ملګرتیا کوي په کار نه ده چې بیا کچرته د سواد د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله نو ازبکو تاسو تکلیف وو چې هغه د سواد په نظام نه تنګ شي هغه نو سواد په هندلو نه ولی سواد په هندلو نه ریاست په هندلو ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سغدریزي او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی دا د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي دا قصدن دا خوده لیکل چې دا ټول قبایل را پاسې دي دي او پښتانه دي او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل دا دروغ ثابت شو او دوی په پنجابي طالب نوم نه اوریدو نو د دې د وجنه زمنګ دا قصدن عملن چې کم پروپاګاندا وا اداوا چې خلک د لشکره طیبه ذکرونه کی د جیش محمد ذکرونه کی د لشکره جنگ ذکرونه کی د سبا صاحب ذکرونه کی صرف پختونو طالب پختونو طالب خو هي او دې ته خو یو چوغره دی جامعم د سیدی دی ټوپک مر وخت رالی دوی جنگم د ځکی
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوی کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدریزه او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولی دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل
اسانه خبر ده دا خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو دا څنګه کې دی شو چې هغه په د شلمې پیړۍ په رومبنې تولسیزو کې او بیا تر څلورې ملسیزو پورې دومره اکثریت اصل ک چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت جوړ ک دا څنګه ممکن و ک پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي یو د ملک له مخکې لړ شي دا علاقه چې وکنه په چې کوم وطن د وستي ایشیا نه روان شو سویلی ایشیا تر رسیدلې ده په دې بده وستي ایشیا نه غټي غټي قافلې راتلې او هغه به تجارت د پاره راتلې غو لاهور تر راتلې ملتان تر راتلې بیا به دلی تتلې او دا بتاسو یو ند چینانو چې کوم دلتا سفرنامې لیکلې دي د سفر احوال لیکلې ک هغه البیرونی د سفر احوال لیکلې دي ک نور د سفر احوالونه لیکلې چرته هم دا نه شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړې دي ځکه چې په دې لار روان وي کنه چې کله د ماشی ته ګدو یا د اغي د سماجی ارتقا ته لار پر خوده شوي دا بیا انتهاګری چرته هم په نظر نه راغلي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل خودل کیږي نو دا د پښتنو پر ماشومان او ځوانانو ډیر بد اغیز لري
مجموعی د صورتحال چې کم دی دا په ماشومان ډیر لوی بد اثر اچي دا ډیر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې ورته وي مایوسي چې ورته وي نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي
اوریدونکو په خبرونه کې مو واوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد تاسو د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخدریزه مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد جګړه ده او دا چې پښتنو د غبرګون او بدل په توګه ټوپک په لاس کې اخیستی دی له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي بلونه بیا له جمهوریت سره